پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ما د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم د اسیا زړه استانبول پروسی نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړپوړي پلاوي په مشي دی غونډه کې د ګډون لپاره د دوشنبه ښار ته رسیدلی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو خبرونه اورو. د دې سات خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده، د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غني او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنې غونډه داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په را روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلې او دین منلو وړې بللې دی. دا اکثر لملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځېدنې جدي دي او 15 نور برسېرن سوځېدلي دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسېدونکي نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمېنې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، د ورځې 1,15,000 بیرل تیل تصفیه کوي. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې د دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې په بهر کې تر شپږو پورې کسان یا دوی کورنۍ پر یو ځای سره راټولېدای شي. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د تینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشنبې په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر له 1.5 میلیونو واوښت چې د کورونا وایروس لومړی ډوز واکسینې ترلاسه کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرانس نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره د یو هیئت په مشرۍ پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلی دی.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرانس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د
په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې په پاکستان کې یو شمېر سیاستوالو د پښتون ژغورنې د غورڅنګ د مخکښو غړو نیول غندلی او دایې پارون کې کار بل دی. د پښتون ژغورنې د غورڅنګ مشرانو او یو شمېر غړو وروسته لاغي لا یو لاریون سره د یو ځای کېدو په موخه راووتل چې یوونی مخکې د 15 تنو ځوانانو مړی وموندل شول چې شکنجه شوي او په بد وضعیت باندې وشل شوي دي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه به دا واورئ چې په کندهار کې د زعفرانو کرکیله ډیره شوې ده. په دې موضوع له کندهار یو ریپورت لرو. په کونړ کې د خونځیو د وضعیت په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي څنګه دي، دا موضوع هم په دې خبرونه کې څېړو. که تر پایه را سره وي یو شمېر نور ریپورټونه او همدارنګه د دې اونۍ بحث چې د سولې په تړاو په وروستیو طرحو راڅرخي هم له یاده مباسي. ازادي راډیو ده. د اسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرانس نن په تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د غونډه کې د ګډون په موخه پلازمېنې دوشنبه ته رسیدلی. جمهور رئیس غنی به د کانفرانس کې له ګډونه وینا سربیره له تاجک سیال او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته شوي اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. زما همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. ستړي مشي نور تفصیل لا تاسو اورو.
بلان صاحب، د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د اسیا زړه استانبول کانفرانس نن هم غونډې کوربه ده. دا کانفرانس په دوه ورځې وي او کوربه توب د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر غاړه ده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار دی ول پوری پلاوی په ملتیا دوشنبه ته رسیدل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی با په دې کانفرانس کې له ګډون او وینا سربیره خپل تاجک سیال او نور ورکول چارواکو سره هم وګوري. د وویل
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرانس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان له جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
د اسیا زړه استانبول پروسې کانفرانس کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنی نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکي ګډې اعلانې کار کېږي. خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سهشنبه ده چې جمهور رئیس غني او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي ګډونه وینا وکړي. خو داسې مهال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسېدلې او تر پای تمه ده چې د استانبول غونډه هم راتلونکو اونیو کې وشي، د دې غونډې اصلي موخه پر افغانستاني اغېز څه دی؟ د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله ښیي چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې ډېره مرسته وکړي. افغان حکومت داسې مهال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې ده چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي:
Everyone recognizes that there's no
military Har chuk pohi gish da Afghanistan shkhara pawzi hal na lari no hal ta bayt yo siyasi jor jaray gushi da siyasi jor jaray che da afghanan lo khad yo gat tafahum pa paila ki ramast shway bi no la hamde kabal mun kar diplomatic la ro ham kar kawo aw khpal nazariyat mul afghan hukumat aw taliban sara sharik kadi di
with the taliban
انټونی بلنکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمه هیوادونو هڅه اړینه بولی او په دې برخه کې د ترکیه غونډه مهمه ګڼي چیرته بشي ملګری ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه چې مطرح ده د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ګاونډیانو او سیاسي او د سیمه هیوادونو د دریځ یواله ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو وشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان یې لري څه ډول یو واحد لیدلوری ته ورسیږي.
دوستانو واموریدل چې د اسیا د زلو استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په دوشنبه خار کې پیلېږي او د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی هیئت له کابل د ګډون لپاره پلازمېنې دوشنبه ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په ورستوي څوار لسکلونو کې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر یو لسلنه زیات شوی. د دې کمیسیون د تازه ریپورت په بنسټ اوس په افغانستان کې د معلولینو شمیر د ټول نفوس په تناسب 10.9% دی. تفصیل په دې ریپورت کې.
شپږویشت کلن متی الله چې جنګ ترې د سترګو لید اخیستی دی، شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول. بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې، ویل یې د وینې جریانې نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی الله نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340م لمریز کال نه تر 1399م کاله پورې د معلولینو شمیر 12.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 10.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340م لمریز کال کې 10.8% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 2 ولایتونو کې له 1504 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپلې ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی:
تاسو به څنګه کې جای خو دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کار موندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډېرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوي دي چې یوه سلنه زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندوی کوي چې لږ څه پرمختګ شه، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي آزادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي، چې له تایید یې وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې سوکالنه جګړه لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی، اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د سلما بند له 113 کانالونو څخه د 30 کانالونو د کار چارې بشپړې شوې او عملاً خلک د اوبو لګولو په برخه کې ترې ګټه اخلي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بند 230 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او 433 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. نوموړي وویل چې د سلما بند په نورو کانالونو هم کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو وروستیو څرګندونو کې په سلما بند کې د شته ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غنی تېره ورځ د ځوانانو په یو غونډه کې ویلي چې له سلما بند څخه له تېرو شپږو کلونو راهیسې ګټه نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د فورتیسکو شرکت سره د تړون شرایطو په اړه له قانون او پټرولیم وزارت نه وضاحت غوښتی. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې معدنونه د هېواد تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سرچینه ده او دا کار د هېواد د پانګوالو روحي اغېزمنوي. د دغه وزارت مسؤلینو تېره ورځ د دې تړون په غبرګون کې یوه خبري غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د 5 کلونو لپاره استرالیایي شرکت فورتیسکو ته د افغانستان د قانونو د سیړنې او سروې تړون ورکول مخکې هم ګڼ خبرګونونه لزان سره درلودل، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې له فورتیسکو شرکت سره یوازې د قانونو د مطالعې هوکړه لاسلیک شوې ده او دا په وړیا ډول ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.92 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په تیرو خبرونو کې مو رپورټ درلود چې پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان وایي د منظور پښتین او ځینو نورو نیول کېدل پارونکي کار دی. دا کسان وروسته له هغه د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي دي چې غوښتل یې د وروستیو 5 ځوانانو د وژل کېدو په غبرګون کې په راپورته شوي اعتراض کې ګډون کړي. د موضوع د لا څېړنې لپاره د مشال راډیو څخه زما همکار عبدالحی کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دغه وروستي مسایل او لاریونونه اصلا څنګه راپایل شول؟
اصلا د شمالي او جنوبي د شمالي وزیرستان او بنو ترمنځ ویلاکه د جانخیل پدی کې څلور ځوانانو سونی وړاندې اورک شوی وو. کورنۍ هلته چې کم فوجان دي هغه ته یا کم چارواکي ته هغه ته شکایت کړی خو بیا نه پیدا کېدل. یو ورځ راځي وسو چې بکولې د دوی، یعنی دوی داوایي چې هلته یو سپی دغه څلور الکان مندکل او خلک په قهر سو چې دا چا وژلی دي. د خلکو شک بهرحال هلته په وسلوالو دی یا په ځینو ځایونو کې په چارواکو دی، خو بیا له دې وروسته خلکو یوه اونۍ کښېنستل او ویلې چې د دې باید پلټنې وسي او دغه الکان کمی کورنۍ دي د هغو ته مالي مرستې وسوي او په سیمه کې چې کوم وسلوال دي هلته هغه دي پاک کړل سي، دا سیمې دي پاکې کړل سي. خو بهرحال بیا مذاکراتونه او خبرې اترې به کېدې د حکومت او د جرګې ترمنځ، خو بلاخره خلکو دا دړکه ورکړه چې دوی به ځي اسلام آباد ته، او که چېرته دوی دا غوښتنې پوره نه ومنل شوې نو پرون خلک سیدی هغه روان سو له جانخیلو د اسلام آباد په لور، په مخ کې پولیسو خندونه واچول. بلاخره هلته کې وشکو بهونکې ګیس هم استعمال سو، خو دوی بنو ته راورسېدو. خو دا موضوع دومره جدي وه چې د خیبر پښتونخوا کوم وزیر اعلی دی هغه په بیړنۍ توګه بنو ته ځان ورسوي، او ټوله شپه دا خبرې اترې کېدې او خلکو قناعت غوښتی، او داسې کوټلې قناعت نه د پخوا پشان. نو د اوس د جرګې د مشرانو په وینا ملک ماویز ماتولی سهار او خپل د حکومت کامران بنګش د حکومت ویان دی، هغه دا ویلی چې دوی سهار څلور بجې د نتیجې ته ورسېدل، د دوی غوښتنې ومنلې، یو بسیمه له وسلوالو پاکوي، د څلورو ځوانانو د پیښې پلټنې به کوي، د جانخیلو چې څومره خلک نیولي دي چارواکو هغه به یا خوشي کوي بے گناہ او نور با عدالت تراوڑی. او لدی سره په دغه دوران کې چې منظور پښتین ست پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی محسن داول، او ډیر نیول سوی خلک سیده اعتراض لبورتل دا به خوش کوي. نو اوس منظور پښتین او محسن داول او نور خلک سیده هغه خوش سوی دي، او دوی خپل دغه اعتراض ختم کړی دی. عمړی اوس اخیستې زما اوس خبرې وسر وسوي مشران سره دوی جاني خیر لږي، او دا څلور الکان دوی مړی یشه دي لاغر وځي اتر وځي وسوي، نو اوس به دوی شخوي.
کاکر سره درته وای چې په عموما په دغه سی غوندو کې یا په دغه سی لاریونونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران داسې په چټکه توګه نیول کېږي د څه وخت لپاره، د تاسو فکر باندې پاکستاني چارواکي له دغه ډول نیونو نه څه غواړي؟ ځکه چې دغه ډول نیونې خو فکر نه کوي چې د دې په ځای باندې چې هغه حالات کنټرول کړي لا بیرته د خلک ولسي خلک پارولی شي.
هغه کې مشکل دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کله راغلی دی نو د هغو اصل جوړښت چې دی هغه اعتراض کول، مظاهره کول، بل هغه ډېره سپینه او مخامخ خبره کوي، او هغه چې کم ځای کې مسله یو هغه په ګوته کوي. نو لاغې وجه ځکه له دوی ځا ډېره ویره ده، او بل د دوی دغه انداز یعنی د سیاست انداز څه دی هغه ډېر د احتجاج دی، د پرلت دی، د مظاهرې دی. نو چې چرته دوی وي نو هلته خبره چې ده هغه د مقاومت والا وي، کنه د روغې جوړې امکانات په کې ډېر کم وي تر څو دوی ته کوټلې غني. نو چې کله دغه نیونې وسي نو پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي هغه اوس ډېر محبوبیت لري په خلکو کې، نو یقینا غبرګونونه وسي. او هم په دې دغه کې په بلوچستان کې یا په کوټه کې چې ډېره لیرې ده، پرون پر هر قسم اعتراضونو بندیز ولګېدی. که څه هم حکومت ویلي دي دا د کرونا چې کوم وبا خپرېدو ده د هغې د مخنیوي لپاره ده، خو هلته چې کوم څېړونکي دي هغه دا وایي چې داسې نه ده په پیوستون په کوټه کې مظاهره پیل سي. نو په دې باندې اعتراضونو باندې په قانوني توګه بندیز ولګېدی. نو دغه خبره ده چې کله دغه ولګېږي نو دوی ته نور هم یعنی شهرت هم ترلاسه سي او محبوبیت هم زیات سي.
معلومات خدا خی چې منظور پښتین او محسن داوړ خوش شوی
دا محسن داوړ او منظور پښتین سره ملګری عالمزیب مسجد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی او تصویرې مور کړې دي. اوس ګوره دا څومره کار دی چې موږ خوشی کړل سو. دغه یو اړخیزه خبره ده، او تر ډېره حده دا فکر کېږي چې دوی خلاصوي دي، ځکه چې په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم و چې نیول سوي خلک د دې اعتراض پر مهال نیول سوي دي هغه به خوشی کېږي.
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. دوستانو په مشال راډیو کې زموږ سینیر همکار عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو مظاهرو لاریونونو او همدارنګه د پی ټی ایم د مشرانو د نیول کېدو بیرته خوشې کېدو په اړه راسره خپل معلومات شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویس کانال کې د بندي پاتې شوې بیړۍ یوه برخه خلاصه شوې، او تمشته چې زر د غلاره د نورو بیړیو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. دا بیړۍ د مارچ په 23 په کانال کې بنده شوه، او دا لارې چې هر ورځ پرې د نړۍ له دریو برخو یوه برخه تیل لیږدول کیږي بند کړه. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې ریپورت شمتو کړی چې اسدالله لودین جزئیات تروړي.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بنده ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مادو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي یې د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باډۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړې. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نشي اړ دي چې د بار نږدې 18,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا 2 ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 340 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړې چې غواړي له دې کاناله تیرې شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بیرته افغانستان ته راستنیږو. په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د زعفران کرکیله ډیره شوې. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدیږي. چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفرانو د کرکیلې لپاره مناسب او جوړ دی. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کروندګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل. خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډېرو کومو امکاناتو ډېر زعفران ترلاسه کېدای سي او په بازار کې یې ارزښت ډېر دی چې په دې سره کولای سي د نشې توکو ښه بدل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د زعفرانو کښت کړی دی. دامان ارغنداب د لیپ عینو مینه کې ولې اصلي کښت په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله را په دې خوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه او ښځې ښه کولای سي نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا تر 50 شپېتو پورې زنانه کار کوونکي مصروفوي په دغه وخت کې ځکه د نارینه او ښځینه ښه کولای سي. ځکه موږ ما درته وویل چې کلونه کې په دې کار اخته یو خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ دا سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بلته ښځو ته هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 500 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ 3 جالۍ کولې لسه کول هر څو هر جالۍ په سر پیسې وې 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران زه خپل استعمالوم خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانیسم او کاروم یې. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي. بزګرانو ورونو څخه د دهقانانو ورونو څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی د لطفا د کوکنارو د کټ څخه تیر سي زعفران دې وکړي ځکه د زعفرانو ګټې ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډېر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته یې په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. منسکالم تقریبا 10 نواخله 15 نمایشي قطعات په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړي دي ترڅو دغه نوی نبات زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د انسي موسې هم دلته د زعفرانو او په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د څلوېښتو نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښت او تولید له اړخه ډېر شهرت لري، خو د دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګر وایي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډېره کمه خواري غواړي، کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو وار بیا له نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی اورو.
د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمه ییزې ژمال پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پاروونکې پیښه ده. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. وروشن کله هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړه کولو هڅه کوي. دغه اور د تیر شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلې دی. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي.
ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خپرونه کې ونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو مخکې له دې نه چې دا بحث درته وړاندې شي زما همکارې ته غوږ دو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
صبح کابل ورځپاڼې لیکلي له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمه ییزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي وه چې دا مهال ګڼې اندېښنې راپورته کړي او د دې ویره هم شته چې دغه سیمه ییز پولیس به د کورنۍ جګړې لامل شي. وړاندې راغلي که څه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمه ییز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورځپاڼې پر حکومت توندې نیوکې کړې چې دغه کوچنۍ جزیرې خپل حکومت رامنځته کړی چې اکثره یې د بشري حقونو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبرو اترو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشي له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 45 ملکي وګړي وژلي دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبري ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورځپاڼې لیکلي اوس باید دغه ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوته سی آی ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینای چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی آی ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوې جګړې پای نه غواړي. ورځپاڼې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان پاله خپل پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هیواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سر مقاله کې لیکل شوی پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکه لمر روښانه ده. هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
آزادی
رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دی د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سوی دی چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نفرت نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلې، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نشته، د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي. دغه اساسي قانون بیل دی او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سیوی تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وستا. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هوادونه وي، پکې اسلامي هوادونه وي، اسلامي خلافت وي، دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیک گراوند خراب و. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېر لوی ستونزې وسلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه دا وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځ ولاړ، او دغه نه ورسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول سره وو، لیکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده پورې هغه هم دیموکراسي هلته نه وه، تر ډیره بریده هغه وو ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري وه. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغه یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دی خپل واکې ونیسي. نو طبي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول هغه په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونو له مخه هم په دغه هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، که هغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وه، یا مثلا دغه نه وروسته چې کورنۍ جګړې پیل شوې، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت لپاره ده. کله چې د قدرت لپاره ده، نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړ توګه توانېدلې هم نه وي چې تعریف یې کړي، یعنی څه ډول ساختار ماز یو نوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه طرف مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده ډېری هېوادونو په ځانګړې توګه همسایه هېوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېده چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندگی، یعنی ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمائندگی منشي کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره د نن شل کال وړاندې، په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې واجد بو هیوادونو د رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو. په لهدا هغه وخت هم د نوټوانې دلې چې نو توایندل چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري نن هم نه دي توانېدلي. همدا باید سوی دی چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واکمنۍ ساختار بل تاریخ تر دې آخوا خو ما ځکه نه سم سبکې ویلی چې دوی نه دی معرفي کړی، یعنې دوی هغه واقعي د دولتدارۍ د نړیوالو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول د اقتصاد په برخه کې، په نظامي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هېڅ نه دي ویسي. یوازې هغه فقهي نوم یې راخیستی دی، شرعي نوم یې راخیستی دی، اسلامي امارت. نو فلهذا په د حکومتولۍ یا د دولتدارۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل ښاغلی آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولې دلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي؟ نو که چیرې سره اساسي قانون تعدیلیږي، مثلا نظام بدلیږي، یا مشکلات چې په دې پروسې په وړاندې دي هغه څه وي؟
ګورې نه یوازې په افغانستان کې، په ډېری هېوادونو کې، ډېری پرمختللي هېوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانونونه تعدیل شوي دي. د افغانستان په اساسي قانون کې بې له شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنې کېدای شي داسې څو مثالونه درکړم. د افغانستان د اساسي قانون درېیم ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د په ځانګړې توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدای. اما د افغانستان د اساسي قانون اوه ماده بیرته وایي چې ټول هغه کنوینسونونه، نړیوال کنوینسونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، هغه منل کیږي، پلي کیږي، نافذ کیږي. په یو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقونو دی. دا بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلي دي چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آفت اپ تور توای، یعنی د یوې برخې څخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټولې منلې ده. دا خو د اساسي قانون سره ټکر کوي. څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه په رڼا کې جوړ شوی ټول عرفي قانون دغه په رڼا کې جوړ شوی پرته له اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي، البته مسلمان. نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پرمختللي هېوادونو کې. تعدیلات رامنځته کیږي د افغانستان په دې اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن ورځ د 2004 ډېر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارت د فرق دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون ته تعدیل دی. بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډېر د شي اغسته موضوعات چې هغه باید تعدیل شي، د شوالي د فرق د لاس غنیتوب د پاره قانون لا غنیسي او پدې کې هغه ګون مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دندې اړتنه دي معلومه، یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر د څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګون موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلای چې تعدیل په اسلامي امارت واوري. اوس که تعدیل فکر راځي د افغانستان د سکول لپاره، نو هغه همدغه مسله وي چې طالبانو رسول کیږي، د افغانستان حکومت یا دولت رسول کوي، افغان ولس رسول کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي، مثلا موقت اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د تعالی د اسلامي امارات د فارغه به تعدیل نه دی، هغه به مستقبل قانون دی. او دریم بحث دا دی چې د تعدیل مسله به تعدیل د قانون د لارې، د اساسي قانون لمخې، د اساسي قانون البته به وضاحت لري. نو قانون خو به تر اساسي قانون خو به تر لوی جرګه تعدیل وی، هغه به بل بحث دی چې بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاسو د خپلې ته د فایټ کې کیږي، چې افغانستان کې دغه ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یو اجماع د طرفې اجماع ته ضرورت دی. دوی قرباني ورکول، افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنې په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې وس هم د موږ تاسو شاهدانی چې وسنۍ حکومت هم چي دی، تړډیر ابری د پدې کې مصلحت ست، تړډیر ابری د ډاکټر عبد الله او د ډاکټر بنی ترمن شراکت رامستوي چې د قانون سره په کارا ډول ټکر کوي. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا وو، یا بنو، یا هر شخصي منفعتونه چې وو. نو په ټوله کې که چیرې په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناقص شي راځي، په هغه کې یو شی باید په وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول سره مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل، او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راځي. لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شو، هغه له کرزای راغی د موقت ادارې مشر سعود، بیا د انتقالي ادارې مشر وو، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو، په هغه وخت کې تعدیل راځي. په افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړونه کې.
مننه خپل عزت
چې سیاسي تحول نوی راغلی وړاندې څه دی شوربان نوی سوي په څو کسانو باندې یا دیول دوری لس نفر شل نفر حیات وی ده بلوری لس نفر شل نفر حیات وی دانش کولی چې سلویک ملیون انسانانو برخلیک دی وټاکی نو غره بداوی د تعدیل لپاره تاسو پسند مشخصه کړل تاسو په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د لاټک سره سم د اوربان سره سم بیا چې په واکه د ګډون سره کوي واک سره ویشي یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي او هغه کې به ټول افغانان باید
مننه آزاد چې بیا هم تاسو سره ګرځو اوس په ساده چپته ورشو ښاغلی ساده تاسو په دې څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښت په اړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي له دا شان یو نظام سره
اماراتی سیستم خبرې کوي دا امارات د الفاظ نه یادونه کوي اسلامي فقه کې اسلامي سیاسي نظام کې د امارات ریښې د امیر ټاکلې باندې چې هغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدو لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویه ټاکل کېده لکه مرويش ټاکل کېده د امارات شکلو فرض مثال موږ د پیغمبر اسلام د وخت یو خدای رسول امیران هغه نرسته بیا دا تسلسل شو دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل اولته د خلیفګانو ټاکل کېدل د بکیناس په پیوزي کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه ته منله مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوې دي مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوې دي په یو شکل نه دي دا د امارات تسلسل د امارې د امیر مؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګې به وته مسلمانانو یو حرکت به ودی به حرکت کوو د حرکت په رمسته کې دوی چې دغه امیر به سیاسي لیډر اوسي کې دا به یو سیاسي رهبر اوسيږي نو او سیاسي مشر اوسيږي د پکتو سره د وخت په تیر دو سره تاسو ول چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه ته خلافت د امارات باندې جګړې رمسته کېږي او دغه جګړې یعنی پرې معنی چې د مسلمانانو د غپېداد زیاتېږي کله چې د اسلام د اسلامي چورلو یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا پټول کې کوم مسلمانانو دغه د تعدد رمسته کېږي سره رمسته کېږي مسلمانې هیوادونه په وخت کې درمې د ورتلو نو په لپاره وخت سیمه مثلا د مختلف احوزه بوه دا چې په د اسلام په یدل دې باید شو چې دغه امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بل بڼه ونیسي او په دې کې چې امیر باید یو ځکه وټا کل شي مسلمانانو ته راي ورکړي یا مسلمانانو انتخاب دي چې اسلام د سیاست پر اساس موږ ستاسو ممکنه ده واست موږ تاسو ګورو چې څلور په موږ درې په موږ یو ځل چې اسلام دي دا څنګه کېدلی شي یو امیر باندې راټا یو هڅه ورسې چې ورشي دا یو نو زه فکر کوم چې وخت د امیر مسله
په مراتب سره خاغله ساده ستاسو غږ یو څه نه ورته
کوي
اوس سم شو بل څه وخت کې
نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هیوادونو په تعدد سره د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ممکن ده چې موږ وکول شو هغه ایدیال امارات چې څنګه د خلفای راشدین په وخت کې او یاد هغه وروسته موږ لیدل کېده اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په عربي هیوادونو کې او نه په اسلامي نړۍ کې زموږ د نظر یان چې زه فکر کوم چې کومنګ د سیاسي فکر په ترازو ته وتلو یا د سیاسي فکر په وړاندې کې وتلو زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال د تپیږي ده
bale بس تاسو په نظر باندې اوس محل لپاره په افغانستان لپاره څه ډول یو نظام خن نظام کېدل شي چې د د ټول سیس جګړه ختمه کی او افغانستان بل اخره یو پایختي سولې ته ورسوي په داسې حال کې چې د ترکیه غونډه هم رانځ دی دا د سویل کې چې تل ته تر ډیره پر د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي
ستاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو غواړم چې نړیوال ول مخالفت کړي د امارات سره د
مسکو
د مسکو غونډه کې هم تلور لوی ودونه چې دغه کانفرنس د مسکو د غونډه هغه اصلي لوبغاړي او هغه هم امارات رات کوم زما باور ده چې څو مسلې دي یو بو ده چې د طالبانو د اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانانو په دایښ باندې وښتل هغه په شمال کې تاسو ولیدل چې د موري احسن لطیف خوندره او وښتل هغه قومندان د دایښ او عبدالرحمن د طالبانو هغه قومندان بیا دایښ او وښتل همدارنګه په ننګرهار کې پاچین کې دا هغه مسلې وي چې نړیوال ویر لري او په دې ډر کې دي کوم ممکن طالبان په مرتق ډول د امارت تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت ته ستر ګواښ پیښول شي. یو لوی علت دا دی. دوی ملت دا ده چې خپل د اوسنی امارت یا د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه ژبه نشي رامنځته کول کېدلی. یعنی تر اوسه پورې نړیوالو سره کله چې تفاهم ګډه ژبه رامنځته نه شي په دې ځای کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې د یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راوپارېږي چې هغه د مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره وضعیت شي بلاخر د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې ځای کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده. په دې ځای کې د مرکزي اسیا او د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې له استفاده کېدلی شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دا غسې مستقیم عملت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځته شي. تاسو ویل چې اوس به کم یو نسخه رامنځته شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شل کالو کې حد اقل او که موږ تیر ته نظر واچوو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودله د افغانستان په تاریخ کې نو هغې نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څوک وټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګار چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کې د شهره جمهوریت دی. درسته خبر د جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دولس یا تیرو دیارلس کالو کې خصوصا د شل کال کې کوو وایو د 2001 کال نه خو د 2002 کال طالبان چې د منځ ځي شلم کال د مسلې روان دي د وسریم جمهوریت دنه به سوی استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده. په دې کې د والوډیز مسله ده. په دې کې د انتخابات اصلي اصل ممکن څه ده مې ولیدله دا شی نشته دي. اما د جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوونه باندې بحث کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې به داسې اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وګرځي.
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړ خلکو ته او بیا هم فکر کوي چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني د سولې خبرې چې روانې دي زه فکر کوم تر ډیره پورې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوری نظام تاکید کوي.
ګور یو د ارمانونو مسله ده. که د ارمانونو خبرو وکړو نو ارمانو خو دا دي چې په افغانستان کې د تیر څلوېښتو کلو کې باید یو ټاکم نه وسته او د نن وروسته یو ټاکم نه شي. یو واقعیتونه دي ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسو پرتله کولای. همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسو پرتله کولای چې هغه کسان هم بیرته په واک دي. اما توپیر دا دی چې په هغه وخت کې څه ډول واخه لګاو نن څه ډول دي. دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیر شلو کلونو کې ونه توانېده هغه ډول هغه فرصتونه چې وه هغه اپورچونیټیز چې وه خورا ډېر فرصتونه وه چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترلاسه وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت په خپل ځای پاتې شي بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه راشیدله او نړیوال هغه زبردواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار په خپله وایي که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو دا ویرسته چې په افغانستان کې دی کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنی چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکي لحاظ او هم په مالي لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري. ځکه دولت ته تر ټولو مهم موقف یا تر ټولو مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنی ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت لري، یعنې هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لور دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې
په جنگ پای ته نه رسېږي. جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح ده. د پردې شاته به ډېر سیاسي اهدافې د سیمې د هېوادونو د خپلو متحده ایالاتونو د ناټو د هېوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګوي او د طالبانو خوا د موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هېواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي یعنی طالبان ته څوک دا قناعت ورکړي. که چېرې قناعت ورکول کېدی خو دا خو نور الله نور، دا خو به ډېره ښه خبره وای، دا جګړه به تر دې ځای نه رسېدله. د اوس دپاره چې د افغانستان تاوتریخوالی دغه د روانه جګړه په مطلق ډول له منځه ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وشي، هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم ته رسېدل دي. د افغانستان د قضیې د حل کلی په دې موږ تاسو ښه خبرې چې نه د طالبانو سره نه د افغان دولت سره ده. که چېرې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې دوه اویا ساعتو کې موقفو کې به تغییر نه راتلی. مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا سلاکار د واشنگتن د کوم پوهنتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالي مرسته ضرورت لري. اما پرون بیا وایي چې که چېرې بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره شته. دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي، حقوق ورکول شي. او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده، د امکاناتو مسله هم ده. افغانستان امکانات نه لري بې له شکه. موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو. کمال خان بند افغانستان نه شي ژغورلی. یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه اویا فیصده ولس دی د غربت تر کچې په کم په ټیټ وضعیت کې ژوند کوي. نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي، هېوادونه ملاتړ کوي، نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولی چې د افغانستان
آزاد شپ. دا چې وخت کم لري فقط کړته وي چې اوس ترکیه غونډه را روانه ده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نې سره خبرې وکړي د نړۍ او سیمې هیوادونو د اساس په ګډون باندې. باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې رامنځته شي. څه باید وشي که په لنډوي راته ووایي؟ او
دا چې څه باید وشي بحث نه کوو بلکې دا ووایو چې تصمیم چې نیول په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي. سیاسي تحول راتلونکی دی، هر نوم چې ورکول کیږي که موقت حکومت کې عبوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره. دغه نو سوي بیا ټاکنې ترسره کیږي که درې کاله وروسته که اتلس میاشتې وروسته وي. بحث همدغه دی چې په افغانستان کې به سیاسي تحول راځي او تر څو دلته سیمه ییز اتصال هم رامنځته شي، تر څو دلته د سیمې د هېوادونو تر منځ انتماسازۍ هم وشي. هغه سیالۍ، هغه منفي سیالۍ چې دی تر منځ روان دي، هغه سیالۍ هم باید له منځه ولاړې شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي. او د سیمه ییز اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هېوادونو سره تفاهم ته ورسېږي، نه د طالب او د افغان دولت سره. طالب او افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري، بلکې د نیش برابر دی. دلته رول د متحده ایالاتونو د سیمې د هېوادونو دی چې د یو تفاهم ته رسېدونکي دي. په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کېږي تر اوسه پورې واضح نه دی. که موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک 50-50 ویشل کېږي او یا هم که بل نوم ورکول کېږي.
ډېره مننه.
اما دغه اوسنی کوم سیاسي هغه چې دی سختار چې دی نظام نه درښیم، بلکې یوازې د سیاسي حاکمیت درښیم، په دې کې به تغییر راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب. ساده صاحب په لنډو باندې فقط یو دقه لرو ستاسو نظر هم اخلو.
لمړی دا ده چې ما مخکې وویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسني وضعیت نظر کې ولرو، د افغانستان خلک باید خپل اراده تمثیل کړي او خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د اقل د اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل به ځان د خپل ترسیم کاندي. دویمه خبر دا ده چې فکر کوم د مسکو کنفرانس او د انقره کنفرانس اوس راتلونکی ده، دا د یو ګډ تفاهم ژبه رامنځته کوي. تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او حد اقل اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکول کېږي لکه څنګه چې آزاد سي ویل، حد اقل دا باید لیک شي. دوی باید راښکاره کړي چې د موقت حکومت دا کومه حکومت ده، دا عبوري حکومت د چا په واک کې ده؟ طالبان راځي یا یو سنی حکومت وخت کېږي یا بل څوک راځي؟ زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره شي کېدلی. پرېږدو د افغانستان خلک اوس طالبان هدا اقلی وینې تاسو خره کې دغه نتاف دې معنی باندې د امارات سره منور باندې یا پرې بد پوښ چې په نړۍ کله چې نړیوال دي سره امارات سره منې، کله چې پاکستان دوی سره امارات سره چاغد په طالبان د پلان حیثیت لري. نو بنا پر دې لاغه نه روسه په نور مزور باندې بس کول څه فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي. نو زما باور دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هدا اقل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو، یعنی ولې څه غلې دې خبر منور باندې کوي چې موږ واک زو واک نه راځم، زما ملګری واک نه راځي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات
هیواد ټول افغانستان خلک په ځان وګوري راتش نړیوال د مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه امادګي وته ونسي یو نماده امادګي وته ونسي بیا د لاش یو روغ حکومت تر څو یو روغ سیاسي حکومت تمنګ واکو سپارو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې په آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چې هغه وکاوه سیاسي وضعیت موږ وسیګو زما باور دی چې موږ بیا لکه د نوی ملت فشار باندې بیا یو کورنۍ جګړه پر آمده کې نسو.
ډیر مننه د افغانستان د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه بحث کې مولا موږ سره ګډون وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي